السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سویده خبرونه مو د یو ساعت لپاره ده د خبرونې په راپورونو کې اوري چې چارواکي وایي داعش ډلې له غزنی وطنه تښتول سوي کسان په زابل ولایت کې وژلي دي د خبرونې په پیل کې خبري سرویس لرو ناجیه صافی مخته وړي
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رایې ټاکل شوې چې د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړې د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې وسله والو طالبانو د غازی آباد په ولسوالۍ کې په یو سراچه موټر ډزې کړې چې پکې درې تنه وژل شوي او ایران په تهران کې د سعودي عربستان شارزه فیر احضار کړی او په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په تور دریو ایرانیانو پر اعدامولو ورته اعتراض څرګند کړی د خبرونو تفصیل د امریکا د استازو جرګې یو هیئت وایي د امریکا د ولسمشر وروستی تصمیم چې له افغانستانه به د خپل هیواد ملاتړ ته ادامه ورکوي د تروریزم ګډ خطر په وړاندې د مبارزې او ګډ هدف ته د رسیدو لپاره د کابل او واشنگټن مرسته کوي ایلینا روس لیتن چې د دې هیئت مشري کوي دا خبره پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کابل کې د کتنې پر مهال وکړه د جمهوري ریاست په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی په کتنه کې وویل تروریزم ښه او بد نه لري نو د دې ناوړې پدیدې په وړاندې باید هر اړخیزه مبارزه ادامه ومومي په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړې ارګ پر خپل دې دریز ټینګار کړی چې له اسلام آباد څخه یې غوښتنې هماغه دي چې وې او هغه په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو لمنځه وړل دي تمه ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د راتلونکي یکشنبې په ورځ متحده ایالاتو ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د وسله والو طالبانو د غازی آباد په ولسوالۍ کې په یو سراچه موټر ډزې کړې چې پکې د موټر چلوونکي په ګډون درې تنه وژل شوي د ولایت امنیه قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه موټر تیر ماښام د اسد آباد څخه نړۍ ولسوالۍ ته روان و چې وسله والو مخالفانو پرې ډزې وکړې بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې یو شمېر وسله وال مخالفان وژل شوي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 15 شپېته افغانۍ اویا پوله یو اروپایي یورو یو اویا افغانۍ دېرش پوله یو انګلیسي پاونډ اووه نوي افغانۍ اتیا پوله یو سعودي ریال اوولس افغانۍ دېرش پوله او زر پاکستاني کلداري شپږ سوه څوارلس افغانۍ ایران په تهران کې د سعودي عربستان شارزه فیر احضار کړی او په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په تور دریو ایرانیانو پر اعدامولو ورته اعتراض څرګند کړی د ایران د دولتي رسنیو په حواله دغه درې ایرانیان په دمام ښار کې پرون اعدام شول دغه ایرانیان عربستان ته د زیاتې اندازې چارسو په قاچاق محکوم شوي وو لبل لوري ولسمشر حسن روحانی په ایران کې د بنسټ پالو پر پلوی رسنیو انتقاد کړی ښاغلی روحانی پرون د رسنیو په یو نندارتون کې ویل په داسې حال کې چې ځینې رسنۍ د حکومت لخوا په پرلپسې ډول په نښه کېږي ځینې نورې له امنیتي ادارو سره نژادي اړیکې لري په بخښنه نږدې اړیکې لري روحانی زیاته کړه د ځینو توندو سرلیکونو په لوستلو سره له مخکې اټکل کېدی چې سبا به څوک نیول کېږي ښاغلي روحانی له پرونیو څرګندونو مخکې تېره چهارشنبې د کابینې غونډې ته د وینا په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې باید خلک په ناحقه ونه نیول شي هغو ته جرمي دوسیې جوړې نه شي او تور پرې ونه لګول شي چې ګنې دوی د پردیو لخوا استول شوي جاسوسان دي ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري ټاکل کېږي د دوی خبرې به په وروستیو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو متمرکزې وي له څه باندې یوې میاشتې راهیسې دولس اسرائیلیان د فلسطینیانو لخوا په حملو کې ووژل شوي دي فرانسه وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په پاریس کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو لخوا په جوړیدونکي کنفرانس کې ګډون وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس تېره ورځ خبریالانو ته وویل د نړۍ د څه باندې سلو هیوادونو مشران به د دې سرمشریزې په پرانیستونکي غونډه کې چې د نومبر په 13 نېټه جوړیږي برخه واخلي. د میانمار یا برما سیاسي مشري اونګ سان سو چی په دغه هیواد کې د پرونیو انتخاباتو د اعلان په درشل کې د خپل بری په اړه ډاډ څرګند کړی. د دغه هیواد کې په تیرو 15 کلونو کې لومړی آزاد او سراسري انتخابات ګڼل کیږي. تمه کیږي چې د هغې ګوند د ډیموکراسۍ لپاره ملي لیک د پرونیو پارلماني انتخاباتو په نتیجه کې بری ترلاسه کړي. او د امریکا د پوځ یوه بی پیلوټ الوتکه د کویټ په یوه لرې پرته سیمه کې نسکوره شوې ده. په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه راپور نه دی ورکړ شوی. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. داعش ډلې له غزنی وطنه تښتول سوي کسان په زابل ولایت کې وژلي. د کونړ سرحدي ځواکونه وایي د پخوا په نسبت پر کونړ د راکټونو ویشتل کېدو پیښه کمې سوي.
غټ ټوپونه لګولي د غرو په سرو باندې زموږ د پوسټې ایستلې یا مثلا زموږ خار ایشته رکې ټوپونه هر څه چې دي هغوی شاته کړي دي نشته دی. اوس
په هند کې یو افغان محصل د لزره محصلانو په منځ کې جایزه ګټلې. د ښځو یو بنسټ په غور کې د رخشانې په نامه د یوې سنګ سرسوي نجلۍ د قضیې د جدي څېړنې غوښتنه وکړه. د خوست هغه مسافر چې په سعودي عربستان کې کارونه کوي وایي په تګ راتګ کې ستونزې لري.
اوس هم په کابل کې هم نه پرېږدي او په سعودي ایرپورټ کې موږ ته مشکل ده او زموږ موټر او زموږ کاروبارونه هغلته پاتې دي.
دو اونیز پروګرامونه د نورو مطالبو تر څنګ په همدې خپرونه کې واورئ. سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار. د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو وطنه چې تېره میاشتې په غزنی ولایت کې تښتولې وه په زابل ولایت کې وژلې دي. د زابل د امنیه قمندانۍ مرستیال ویلي د دغو کسانو مړي د زابل د شاجوی ولسوالۍ روغتون ته لېږدول سوي دي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د راپورونو له مخې د داعش ډلې لخوا اووه تنه وژل شوي افغانان له هزاره قوم څخه دي چې 40 ورځې مخکې په غزنی ولایت کې تښتول شوي وو. رویټرز خبری آژانس د زابل د امنیه قمندانۍ د مرستیال غلام جیلانی فراهی له قوله لیکي چې وایي پولیسو د هغو اووه قربانیانو مړي موندلي چې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ له یو کلي څخه تښتول شوي وو. فراهی وایي په دې کسانو کې درې ښځې او څلور نارینه دي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان په بیرحمۍ سره وژل شوي دي. دای همدراز وایي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. هغه تصاویر چې د رویټرز آژانس خبریال ته ښودل شوي ښیي چې د دې کسانو مرۍ پرې شوي دي. د داعش وسلوالو په دې وروستیو کې د هیواد ځینو سیمو ته لاره میندلې او له طالبانو ناراضه وسلوال خپلو لیکو ته جذبوي. دا ډله هم له افغان حکومت او هم له وسلوالو طالبانو سره جګړه کوي. د دې ډلې نفوذ همداراز د هیواد له پولو وړاندې په بهر کې هم اندېښنې راپارولې. دا په داسې حال کې ده چې د زابل په دوو ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. چارواکي وایي دا نښتې په تیرو دوو ورځو کې د ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د وسلوالو کسانو ترمنځ په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې شوي چې په ترڅ کې د دواړو خواوو 55 وسلوال وژل شوي او 53 نور ټپیان دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادۍ راډیو ته وویل په وژل شویو کې 40 کسان د منصور دادالله او 9 د ملا منصور دي. د زابل د والي ویان وایي د دې دوو ډلو ترمنځ جګړه اوس مهال پای ته رسیدلې. د ملا منصور په مشرۍ طالبانو د دې جګړې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې، خو د دادالله یو ملګري عبدالمنان نیازي ویلي چې لومړی د اختر محمد منصور په مشرۍ وسلوالو د دوی د ملګري منصور دادالله پر کسانو حمله کړې ده.
ومردل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو وتنه چې تېره میاشت یې په غزنی ولایت کې تښتولې وه په زابل ولایت کې وژلې دي. په کونړ کې سرحدي ځواکونه شکایت لري چې پر وخت یې اکمالات نه کېږي یا هم ضروري وسایل نه وررسول کېږي. دغه قواوې وایي د ډیورند کرښې په اوږدو کې د امن د ساتلو مسؤلیت لري او شپه او ورځ د هېواد سرحدي سیمې ساتي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه په کونړ کې د دریم سرحدي کنډک له قمندان سمنوال غلام مصطفی سخزي سره مرکه کړې. لومړی ترې پوښتلې چې د سرحدي قواوو د عمده شکایتونو په ځواب کې دوی څه کړي.
یو رقم پوستې موږ په انوی یا ټانګونو یا رنجرو کې اکمالو وو، بل رقم پوستې دي چې هغه په هلیکوپټرو کې اکمالو. هغه پوستې چې د هلیکوپټر باندې اکمالېږي نو هغه د تیارو د کله ناکله د مصروفیت په وجه مخکې وروسته شي، نو دغه شکایت شته دی، نور کوم خاص شکایت نشته دی.
ستاسو سرتیری په سرحدي سیمو کې پراته دي، هغه صفري نقطو باندې تقریبا چې د ډیورند کرښه ده هلته پراته دي. څه حالات امنیتي وضع هلته څنګه ده؟
تقریبا میاشت یوې نیمې نه وړاندې وضعیت یو رقم و، اوس د میاشت یوې نیمې نه را په دېخوا وضعیت ډېر ډاډمن شوی دی. مشکلات چې پاس ټوپونه وو، هوانونه وو، هغه ټوپونه لګولي وو د غرو په سرو باندې، زمونږ دا پوستې ایستلې یا مثلا زمونږ خار ایستلې یا زمونږ ولسوالۍ ایستلې، نو انشاءالله هغه پوستې هغه داشکې او ټوپونه هر څه چې دي هغوی شاته کړي دي نشته دی. اوس
شاته شوي دي که شاته کړي دي؟
نو کېدای شي شاته کړي دي، شاته شوي دي. دولتی تعجیزات بیشتل کېدل، نو د خدای په فضل خدای رحم دی او دا د خدای نصرت دی چې دا میاشتې ونیمه کې چې حالات د ټول ولایت ماشاءالله
کبد شي راوالو غاخي پاس راوالو یا نو پاس راوالو اکثر تلارې بند دي، تګ را تګ د موټرو نه کیږي. د دې لارې د خلاصول د پاره تاسو یا نور افغان ځواکونه په ګډه هم هنګي باندې څه پلان لري کنه؟ لري
پلان شته، خو مضبوط پلان شته. والي صاحب سره خبره کړې ده، د والي صاحب نظارت لاندې ټول امنیتي ارګانونو په ډیر ښه هم هنګي او اتفاق سره ان شاء الله لرو پروګرام د ټولو بندو لارو چې زموږ لارې بند دي هغه په هر قیمت چې موږ اخلاصو.
په کونړ کې د دریم سرحدي کنډک قمندان سمنوال غلام مصطفی سغزی و چې د سرحدي ځواکونو د ستونزو او شکایتونو په ځواب کې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې هم صافي اوازې اوریدلی شئ چې د ویب سایټ ادرس مو دی ازادي راډیو ډاٹ کام. اوس به اسدالله لودین راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څخه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د طالبانو دوه ډلې کېدو او هند ته د ملي امنیت شورا د سلاکار حنیف اتمر د سفر ګټو او اغیزو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د طالبانو خپلمنځي اختلافات څه نتیجې درلودلی شي. په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو دوه ډلې کېدل د دوی د کمزورۍ په معنا ده او په هره ډله چې فشار راشي د سولې له بهیر سره به یو ځای شي. سرمقاله لیکونکي د نظر د یو شمېر خاوندانو په حواله لیکلي چې د طالبانو دوه ډلې کېدل ممکن حکومت ته دا ستونزه پیدا کړي چې له کومې ډلې سره د سولې خبرې وکړي. د ورځپاڼې په باور حکومت باید د طالبانو په دوه ډلې کېدو سره د جګړې اصلي ریښه پیدا کړي او د ولس اندېښنې ختمې کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې داعش ډله نشي کولی د افغانانو ورورولي او یووالی له منځه یوسي. په سرمقاله کې راغلي چې د داعش ډله هڅه کوي چې په افغانستان کې د وینو په تویولو سره د قومونو ترمنځ اختلاف رامنځته کړي، خو د لیکوال په خبره هیڅکله به دې شوم هدف ته ونه رسیږي. لیکوال په زابل کې د داعش لخوا د وو تښتول شوو مسافرو د وژل کېدو موضوع ته اشاره کړې چې وو واړه وژل شوي کسان هزاره توکم دي او درې مېرمنې هم پکې دي. عدالت او توسعې ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله هند ته د ملي امنیت شورا د سلاکار حنیف اتمر سفر ته ځانګړې کړې او پوښتنه یې کړې چې هند ته به د حنیف اتمر سفر د هند او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې رامنځته شوی کنګل اوبه کړي. په سرمقاله کې د هندي رسنیو راپورونو ته اشاره شوې او لیکل شوي چې هند به افغانستان ته څلور MA-25 الوتکې ورکړي. سرمقاله لیکونکي ویلي د پاکستان لخوا له افغانستان سره د صادقانه همکارۍ نه موجودیت د دې لامل شو چې افغانستان د پاکستان له تاریخي رقیب هند سره اړیکې جوړې کړي. جامعه باز ورځپاڼې هم خپل سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د افغانستان په بهرني سیاست کې یو بدلون محسوسېږي او هغه دا دی چې غواړي له هند روسیه او ایران سره اړیکې خېکړي. په سر مقاله کې راغلي چې افغان حکومت د بهرنیو اړیکو په برخه کې ثابت استراتیژي نه لري او نشي کولای چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو په اړیکو کې توازن وساتي.
په هند کې یو افغان محصل د لس زرو محصلانو په منځ کې د انجینرۍ د ډیزاینینګ په برخه کې دویم مقام خپل کړ. بسم الله عارف ته د دې بریا له کبله نقدي جایزه او د سرو زرو میډال ورکول شوی دی. په هندوستان کې دغه سیالي د سافټویرونو د یوې امریکایي کمپنۍ اوټوډیسک لخوا تنظیم شوې وه. د سږ کال په سیالۍ کې 2500 پوهنتونونو ګډون کړی و چې تر لسو زرو زیات محصلان ورته ټاکل شوي وه. د دغه افغان محصل بسم الله عارف سره مې مرکه کړې. په پیل کې مې ورڅخه پوښتنه کړې چې د څنګه په دغو سیالیو کې ګډون وکړ.
دغه مسابقه د اټوډیسک کمپنی امریکایي کمپنی د سافټویر کمپنی ده. دغه لخوا جوړ شوی و. دوی هر کال د ډیزاینینګ مسابقې لري په هر منطقه کښې. دوی په آسیا کښې، په اروپا کښې، هم په امریکا کښې داسې منطقوي ټیمونه لري. نو په آسیا کښې د سارک هیوادونو په منځ کښې بیا خپله هندوستان هم ځان ته د سیالۍ یو سلسله لري. نو په دغه سیالۍ څو میاشتې مخکې را شروع شوې وه. لومړی داسې و چې په هر ایالت کښې سیالي ترسره شي او د هر ایالت څخه درې غوره ټیمونه را وباسي، لومړی، دوم او درېیم، او بیا به داسې وي چې د ټولو ایالتونو تر مابینځ یو ځای سیالي ترسره کېږي. کله چې دا سیالي ترسره شو نو بیا به صرف یو اول او دوه مقام اعلانېږي. ما په لومړي سر کښې هم په اتر پردېش ایالت کښې لومړی مقام خپل کړي، او بیا چې د ټولو ټیمونو تر مابینځ وه دغه کښې مې هم دوه مقام ترلاسه کړي، چې بیا ما ته د سرو زرو مډال راکول شو او هم نقدي جایزه راکول شوې.
تاسو د افغان په حیث یا د افغان محصل په حیث په دغو سیالیو کې ګډون کړی و؟
بلې، خو داسې وو چې موږ باید د هندوستان په پوهنتون کښې محصل یو. په دې کښې صرف محصلینو ګډون کولای شو، که هغه د لیسانس په دوره کښې وي او یا د ماسټري په دوره کښې وي یا د پی ایچ ډي په دوره کښې وي.
بلې، که څه هم په ځینو رسنیو کښې ویل شوي چې تاسو دغه جایزه د انجینرۍ د ډیزاینینګ په برخه کې ګټلې ده، خو په ډیزاینینګ کې هم څو بخشونه شته یا څو برخې شته. تاسو مشخصا په کومه برخه کې دغه جایزه ګټلې ده؟
ما مشخصا د مهندسۍ ده، چې په دې مهندسۍ کښې موږ کتابتون ډیزاینوه. ما خپل کتابتون ډیزاین کښې تقریبا د 200 کسانو دپاره چې د دوی د غوښتنې مطابق وه دغه ما ډیزاین کړله.
تاسو چې په هند کې په دې سیالۍ کې ګډون کړی و، څومره نورو ځوانانو په دې سیالۍ کې ګډون درلود؟ شمېر یې تاسو ته معلومېږي؟
بلې، د اټوډیسک د کمپنۍ د احصایې له مخې 2500 پوهنتونونو سږ کال ګډون کړی و. 10000 څخه زیات محصلینو ورته خپلې پروژې تسلیم کړې وې، چې د هغوی څخه دغه سرک ټیمونه راټول شوي.
د دغسې جایزو ګټل تاسو څه فکر کوئ چې د افغان ځوانانو یا هم د ځوانو استعدادونو په روزنه او هڅونه کې څومره رول لري؟
د ځوانانو سره ډېر زیات د دوی په پوهه کښې، د دوی په وړتیا کښې ډېر تغیر راولي. که چېرې زموږ ځوانان چې دوی په هر ولایت کښې وي، دوی په هر ملک کښې وي، په هر ځای کښې چې وي، دوی باید په داسې دغه مراسمو کښې ګډون وکړي چې هغه د دوی لیاقت او وړتیا خلکو ته ښکاره شي. خلکو ته باید موږ وښیو چې موږ افغانان هم که وغواړو چې هڅه وکړو، موږ هم تر تاسو کم نه یو. زموږ د افغانانو لپاره هم زموږ لپاره ډېرې
او په خپله افغان حکومت په دې برخه کې څه کولای شي، ځکه چې په افغانستان کې دننه هم ګڼ پوهنتونونه شته، خصوصي پوهنتونونه شته. پیشنهاد مو افغان حکومت ته په دې برخه کې څه دی د دغو ځوانانو د هڅونې دپاره؟
زما غوښتنه خپله د افغان حکومت څخه دا ده چې دوی باید کومه پروسه چې دوی راباسي هغه باید ډېره شفافه وي، ډېرې باکیفیته وي. که څه هم محصلین هندوستان ته نورو ملکونو تللي دي، هغه په وسیلو باندې تللي دي، هلته ناکامه شي. هله دوی دغه نه شي، ځکه هغه روشان فکر او ذهن او وړ استعداد کسان چې دي، هغه لا تر اوسه هم په کورونو باندې ناست دي، هغوی ته چانس نه رسېږي. نو هغه کسانو ته باید زمینه برابره شي. دا پروسه باید ډېر شفاف وي. زموږ هغه ذهنتونه چې په هغه هغوی څخه کار نه دی اخیستل شوی، هغوی چانس ورکړل شي، او دغسې مراسم باید په هر پوهنتون کښې ترسره شي. د کمپنۍ د خوا څخه باید ترسره شي چې داسې ځوانان د ټولو ولایتونو په سطحه باندې، بیا د ټولو ملک په سطحه باندې داسې سیالۍ ترسره شي، دا به ډېر ځوانان وهڅوي چې کار وکړي.
بسم الله عارف و په هند کې هغه افغان محصل چې د انجینرۍ د ډیزاینینګ په برخه کې د 10000 محصلانو په منځ کې دویم مقام ګټلی دی.
ګل احمد ستنیزی له لوګره لیکلی افغان ولسمشر هڅه د پاکستان په تشو خبرو باید باور ونه کړي. پاکستان د افغانستان او نړۍ په وړاندې دوه مخی سیاست لري، هیڅکله به وسله وال طالبان سولې ته حاضر نه کړي. اوریدونکي لیکلي چې په کار ده له کوم بل هیواد نه د سولې په مسله کې د همکارۍ او مرستې غوښتنه وشي. عزت الله له غزني لیکلي په ځینو ولسوالیو کې د اورلګیدنې وسایل نشته، کله چې د اورلګیدنې پیښې کیږي ټول خلک حیران وي چې څه وکړي. رحماني له زابله لیکي په زابل کې د وسلوالو خپلمنځي جنګونه روان دي چې ولسي خلک یې هم اندېښمن کړي دي. حمزه له کندهاره: د کندهار لپاره دا مهال اساسي ستونزه د برېښنا نشتوالی دی چې محصلین پشپوش په برېښنا نه لري. هیله ده د دې ستونزې حل ته پام وشي. د حمیدالله وطنوال په نامه اوریدونکي له ارزګانه لیکلي چې ولسمشر دې ولایتونو ته خپلو سفرونو ته ادامه ورکړي او ارزګان دې هم له پامه نه غورځوي. ده لیکلي چې په دې ولایت کې خلک له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د افغانستان د کانګرس د ګوند شیزنه غړي وایي د غور په ولایت کې دي د رخشنې په نامه د یوې څنګسر سوې نجلۍ قضیه وڅېړل سي او له عاملانو سره دې قانوني چلند وسي. په عین وخت کې د ښځو یوه بل بنسټ مسؤلین وایي په کار ده چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د خلکو ذهنونه روښانه سي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کانګرس شورا ګوند د رخشانې د څنګسرولو پیښه اندېښناکه ګڼي او تاکید کوي چې قضیه دې وڅېړل شي. د دې ګوند رئیس حمیدې وردک د رخشانې لپاره د عدالت غوښتنې په مقصد په جوړې ناسته کې چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې و وویل د رخشانې سنګسارېدلو نه یوازې دا چې د افغانستان خلک بلکې د نړۍ ټول مسلمانان اندېښمن کړي دي. دې وویل د رخشانې د قضیې عاملین دې ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپارل شي.
خواستم از حکومت وحدت ملی، خواستم از حقوق بشر افغانستان، خواستم از
د ملی یوالي له حکومت د بشر د حقونو له خپلوا کمیسیون او د شتو د حقونو لملاتړ او سازمانونو څخه مو غوښتنه ده چې د رخشانی او فرخوندی قضیه برسي او عاملین دي د قانون منګولو ته وسپاري.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت ویلي چې د رخشانی قضیه به په جدي توګه وسیړي. د افغان حکومت اجرایی رئیس ویلي چې حکومت د دې پیښه پر وړاندې ځواب ورکوونکی دی. د مدني ټولنې دا غوښتنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې آزادي راډیو شاوخوا ونۍ مخکې د رخشانې د سنګسارېدو یوه ویډیو خپره کړه. په ویډیو کې لیدل کیږي چې یوه ځوانه نجلۍ د غور په ولایت کې د خلکو لخوا په تیږو ویشتل کیږي. په عین وخت کې د افغانستان د اجتماعي زنان په نامه یوه ټولنه وایي چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید جدي هلې ځلې وشي. د دې ټولنې مشره فتحانه ګیلانی وایي چې دینی عالمانو، پوهانو، قومي مشرانو او سپینګیرو ته پکار ده چې د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د خلکو ذهنونه روښانه کړي.
ده ها بار، هزارها بار در طول 13 سال صدا کردم که باید پروگرامای
سنایم پلسگونو او زرگونو دلی مرجخ پورته کرد چه در شدو او انجونو خوندیتوب تا دی اسلامی، افغانی و اقتصادی پروگرامونو جورسی سو دوی پا امن که جواند او فعالیت وکری.
ځینې خلک انتقاد کوي چې حکومت د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره لازمې هڅې نه دي کړې. دوی وایي له دې وړاندې د فرخوندې په نامه د یوې بلې نجلۍ د وژل کېدو قضیه هم په لازمه توګه بررسي نه شوه. دوی وایي که حکومت د دې ډول پیښو پر وړاندې بې پروایي وکړي د خلکو باور به پرې کم او ورته پیښې به لا تکرار شي.
چې دې ته ورکړم په وعده کړم، ما پلار ته خیرا کو لږ شی مې د لاسه ونه شو، بچی مې راوړي، زه د خلکو کالی ځم، مزدوري کوم، څه شی مې روزګار شو.
پنځه بچی موږ هغې ته میراث یو، موږ دا بچی نه لري.
د خوست هغه مسافر چې په سعودي عربستان کې کارونه کوي وایي په تګ راتګ کې ستونزې لري. نجیب الله الخیل او نور جزئیات.
اوس مهال د پاکستانی پاسپورټونو لرونکي افغاني مسافر چې د کابل په لار وطن ته راځي د افغانستان د حکومت جنرال قونسلګری دوی ته د مسافرت د سند په نوم یوه پاڼه ورکوي او د کابل د هوایي ډګر مسؤلین ورته د دخول او خروج ټاپې د پاسپورټونو پر ځای په همدې پاڼو کې لګوي. خو د دوی له منځه سلګونه خصوصي مسافرین چې د خوست د ولایتي شورا ودانۍ مخې ته راټول شوي ول وایي چې د سعودي حکومت د مسافرت په سند باندې د دخول او خروج ټاپې نه مني او یو شمېر مسافرین یې له ریاض نه بیرته کابل ته راستنه کړي دي.
نوم محمد انوار زه سعودي خميس کې اوسېګم موږ لاړو سفارت ته سفارت کې راته ویلې چې دا ورکه درواخلې په دې ورکو به تاسو رسمي ځای او بیرته به واپس راځي اوس هم په کابل کې نه پرېږدي او په سعودي ایرپورټ کې موږ ته مشکل ده او د موږ موټر او د موږ کاروبارونه غل د پاتې دي
زه رودګل نازید علي شیر ولسوالۍ د خرکې کلي اوسېدونکی یم کیس دا دي چې موږ د افغانستان کوم مهاجرین کوم مسافر چې راغلي دي باید هغو ټولو ته په پاسپورټ کې د افغانستان اول دخولي ټاپه ورته وویل شي او دویمه ټاپه سلدا جن سپاره چې په افغانستان کې د افغانستان د خروجي ټاپه ورته وویل شي
یو بل تن مسافر وایي چې سعودي حکومت ورسره په پاڼو کې ټاپې نه مني د ده په وینا شلګونه کسان سعودي حکومت له ریاض بېرته راستنه کړي او ویزې وسوځېدې
زه رازبدین احمدزه یم موږ ته چې کومې ورکې د افغان کونسل راکړې دي د ثبوت دپاره چې تاسې افغانیان ویزې راکړې دي موږ هغه ورکه راغلی ده په پاسپورټ کې کابل کې خروج راته ونه وایي ورکه کې راته ووایي هغه چې سعودي ته ورسو هغه وایي تاسې دولت لرئ تاسې د ورکه کې څنګه خروج دخل وایي شلګونو کسان سعودي ته لاړ په سټې راواپس کړې ویزې خرابې
بل لوري ته د خوست ولایتي شورا غړي هم د افغانستان د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو نه په کلکه غوښتنه کوي چې په سعودي کې د افغاني مسافر ستونزو ته رسیدګي وکړي د ولایتي شورا غړی عبدالولي واحد ځای وایي چې ولسمشر غني د خوستې ولسونو سره د ټاکنیز کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې په خلیجي هیوادونو کې د افغاني مسافرو د ژوند او کار د ښه کولو لپاره به عملي اقدامات کوي
موږ په مرکزي حکومت باندې خصوصا د بهرنیو چارو وزارت او کورنیو چارو وزارتونو باندې غږ کوو چې کاملا دغه ستونزو ته عاجله رسیدګي وکړي ځکه دا یو کس نه ده ونه دي دونه درې نه دي بلکې دا په زورګونو خلک دی ولسمشر د خپل کمپاینونو په دوران کې هم کلکه ژمنه کړې و چې د غستونزو باندې خصوصوالو لپاره حل کوي اما متاسفانه چې تر اوسه پورې د غستونزو تر رسیدګي نه ده شوی
د خصوصلات چارواکي وایي چې دا مسله به لاس پلاس په رسمي توګه د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو سره شریکه کړي خو موږ غوښتل په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتي دفتر نظر هم ولرو خو د پرلپسې هڅو باوجود هم دوی سره د اړیکو پونیولو بریالي نه شو دیادوانی ورده دا مهال په خلیجي هیوادونو کې تر یو لکو ډیر خوستي ځوانان په کاروبار او مزدورۍ لګیا دي چې په ټوله کې ورسره د دوی کورنۍ اقتصاد ښه شوی او خوست هم په اقتصادي او ودانیز لحاظ د پام وړ پرمختګ کړی دی
ستاسو له پیغامونو نه
زمې زمان له فرانس نه تاسو سره په تماس کې زما پیغام ده چې افغانانو ورونو ته پیغام ده چې هیڅ کله خپل زوی او ورور یا کوم ماشوم یا اروپا ته راونه لګي دی اروپا په کې هیڅ یو خوان نشته ده هر ځوان چې اروپا ته راځي نو خپل ژوند له خطر سره مخامخ کوي تاسو کولای شئ چې په کومې پیسې به خو مصرفوي هغه په خپل ملک مصرف کړي او حتی به ورسېږي زما دا خواهش ده چې هیڅ څوک د اروپا په خوا روان نه شي وسلام به احترام
د بی پولی خبر اعلان ټولنې له افغان حکومت او غوښتل چې د افغان خبر اعلان خوندیتوب ته پاملرنه وکړي نور حل د سید کمال شریف په راپور کې
د بی پولی خبر اعلانو نړیوال بنسټ د خلکو په ځانګړي ډول د خبر اعلانو د امنیت ټینګښت د افغان حکومت لاسلی دندو څخه بولي د بنسټ او د افغان خبر اعلانو د خوندیتوب کمیټې د رسنیو د یو شمیر استادو په ګډون د یک شنبه په ورځ په کابل کې یو غونډه جوړه کړې وه او په دې غونډه کې د خبر اعلانو پر ستونزو او امنیتي وضعیت پراخ بحثونه وسول د افغانستان تاجکستان او ایران لپاره د بی پولی خبر اعلانو د نړیوال بنسټ مسؤل رضیا موینی د یک شنبه په ورځ وویل چې د جګړې ښکېل ډلې باید د خبر اعلانو
قطنامه ها و میثاق های دیگری هم داریم
موږ نور تړونونه او پریکړه لیکونه هم لرو لا دې ډلې د جنیوا کنوانسیون یادونه کولی شو دا کنوانسیون د خلکو د امنیت د خوندیتوب سره نه کوي د همدې کنوانسیون دوه الحاقیه تړونونه د خبریالانو او د ورسپانو د مسؤلینو د امنیت په اړه دي په دې کې راغلي چې په ناامنیو او هغو سیمو کې چې جګړه روانه ده د جګړې دواړه لوري د خبریالانو د خوندیتوب مسؤلیت لري
در منازعات در نظر گرفته
د بی پولی خبر اعلانو نړیوال بنسټ شاوخوا دیر شکل وړاندې جوړ شوی او تر اوسه په افغانستان کې د خبر اعلانو د وضعیت په اړه اته راپورونه خپاره کړي دي د خبر اعلانو د امنیت خوندیتوب په اړه دا څرګندونې پر داسې محل کیږي چې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یعنی د معلومات لمخې په افغانستان کې دا محل د خبر اعلانو په وړاندې د تاوتریخوالي 1502 قضیه په عدلي او قضایي ارګانونو کې تړلې پات او تر دا مهاله څېړل شوی نه دي نه یې همدارنګه ویلي چې د دې قضیو 48 د په افغانستان کې د خبر اعلانو د وژلو قضیه دي د راپورونو لمخې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې اته خبر اعلان وژل شوی دي دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په روان میلادي کال کې د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې خبر اعلی د خطرناکو کارونو لډلې څخه ده د رسنوي څخه د ملاتړ ادارو د معلومات لمخې په افغانستان کې د خبر اعلانو په وړاندې تاوتریخوالي د امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبان لخوا رامنځته شوی دي خو د افغانستان د کورنۍ فضایی چار وزارت د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې پر خپلو ژمنو ټینګار کوي او د خبریالانو د امنیت د ټینګښت په اړه ډاډ ورکوي. د کورنۍ چارو وزارت امنیتي معین ایوب سالنګي چې د دې کانفرانس له ګډونوالو څخه و داسې وویل:
براستای تامین امنیت همه شهروندان،
موږ د ټولو خلکو په ځانګړې توګه د ژورنالیستانو، خبریالانو او د ورځپاڼو د مسؤلینو د امنیت په خاطر ځان مسؤل او ژمن ګڼو. موږ له دوی سره د امنیت په برخه کې همکاري او ملاتړ کوو.
باشه، د خدمت همه هستیم.
د خبریالانو له حقوقو څخه د دفاع یو شمیر ټولنې وایي د یو شمیر حکومتي چارواکو لخوا فشار، ناامني، د سیمه ییزو زورواکانو ګواښونه او همدارنګه د وسلوال طالبانو فشارونه هغه څه دي چې په افغانستان کې د رسنیو کارونه د خنډ سره مخ کړي دي. دوی د ملي وحدت حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې د خبریالانو د امنیت خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي او د هغوی په وړاندې د پروتو خنډونو په لرې کولو کې هڅې زیاتې کړي.
لدې سره لس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صافی نوري.
د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې شیبه مخکې د یوې چاودنې له امله یو ماشوم وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د امریکا د استازو جرګې یو هیئت وایي د امریکا د ولسمشر وروستی تصمیم چې له افغانستانه به د خپل هیواد ملاتړ ته ادامه ورکوي د تروریزم ګډ خطر په وړاندې د مبارزې او ګډ هدف ته د رسیدو لپاره د کابل او واشنگټن مرسته کوي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبري وکړي، ارګ پر خپل دې دریز ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه یې غوښتنې هماغه دي چې وي او هماغه په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو لمنځه وړل دي. ایران په تهران کې د سعودي عربستان شرط ظفر احضار کړی او په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په تور دریو ایرانیانو پر اعدامولو ورته اعتراض څرګند کړی. ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. فرانسه وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په پاریس کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو لخوا په جوړیدونکي کنفرانس کې ګډون وکړي. او د میانمار یا برما سیاسي مشر اونګ سان سوچی په دغه هیواد کې د پرونیو انتخاباتو د اعلان په درشل کې د خپل بری په اړه ډاډ څرګند کړی.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو پر ویب سایټ ولولئ چې پته یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. او اوس هم نوریاس نوري نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
امریکایي اورلاندو سنتینل خبرونه د طالبانو د ډلو په خپل منځي جګړو کې لکتر لګه 50 کسان وژل شوي تر سره لیکلاندې په یو مطلب کې لیکي. په دغو جګړو کې چې د طالبانو د سیالو مشرانو د ډلو ترمنځ په زابل ولایت کې شوي د دواړو خواو شاوخوا 50 کسان وژل شوي دي. خبرونه د زابل د ارغنداب د ولسوال محمد نصرت یار له قوله لیکي چې وایي نښتې د جلا شوي ډلې چې مشري ملا محمد رسول کوي وسلوالو او د ملا اختر منصور د ډلې ترمنځ وشو چې د داعش ډلې وسلوال هم وروسته د ملا رسول د ډلې له وسلوالو سره یو ځای شول. د اورلاندو سنتینل په لیکنه یو طالب قومندان چې ځان د منصور ملاتړی بولي د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د رسول ډله ذکر داعش له وسلوالو سره یو ځای شو چې دغه ډله کافي وسلوال سړي نه لري چې د اختر منصور له ډلې سره په یوازې سر وجنګیږي. او زیاتوي دا خبره موږ پخوا هم کړې او نننۍ پیښه هم د دې یو ثبوت دی. د خبرونه په وینا د اسلامي دولت ډله یا داعش چې د عراق او سوریې د خاورو پر ډېرې برخې کنټرول لري ورو ورو په افغانستان کې هم خپل حضور پیاوړی کوي. ناروی افغان کډوال بیرته استوي چې نور زړه نازړ کړي تر سره لیکلاندې په یو مطلب کې لیکي. د ناروی صدر اعظم ایرنا سولبرګ وایي دا مهمه ده چې یو شمیر افغان پناه غوښتونکي کابل ته واستوي تر څو نور د هیواد ته راتلو ډډه وکړي. د خبرونه په وینا تېر اونۍ د هغو پناه غوښتونکو شمیر چې ځانونه ناروی ته رسولي ډېره برخه افغانان دي. ډېری دغه پناه غوښتونکي د روسیې له پولې دغه هیواد ته راوښتي دي. نور ډیک پیج خبرونه لیکي د ناروی د مهاجرینو ادارې مخکې خبرداری ورکړی و چې هغه مجرد افغانان به چې د روسیې له پولې ور اوړي بیرته روسیې ته نه بلکې افغانستان ته واستوي. د ناروی صدر اعظم ویلي هغه پناه غوښتونکي چې له روسیې ورځي اکثر یې په روسیه کې د اوسېدو اجازه لري او دوی ښایي ناروی ته په دې خاطر ورځي چې ښایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې ولري او له بلې خوا هم ګمان کوي هغه اوازې سمې دي چې ناروی ټولو ته د اوسېدو اجازه ورکوي. د هغې په وینا د مهاجرت له ادارې تمه کوي چې د عدلیې وزارت امر پر ځای کړي او هر څومره ژر چې کیدی شي دغه پناه غوښتونکي بیرته واستوي. د ناروی صدر اعظم وایي کابل ته د دوی په ژر استولو سره په دې برخه کې افغانانو ته واضح پیغام ورکوو.
The Lobo, Le Maidana.
The image is Zad, blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبله میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې جوړ راغو او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو په دغه پروگرام کې د افغانستان د فوټبال د نوي سر روزونکو پیټر شکریت د کار د پیل پاړه رپورټ درته خبرو او همدارس بعد افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي رئیس نسیم الله دانش سره د شپږیزو د سیالیو په اړه باندې مرکه واوري. پسرکی رپورت د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم سر روزونکو پیټر شکریت خپل کار په رسمي توګه پیل کړ. د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي ورسله هغه چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د سلاوین سکلیزچ په رهبرۍ په نړیوالو لوبو کې چندان لاسته راوړنې ونه کړې، دوی اړ شول چې نوی سر روزونکی وټاکي. پیټر شکریت په خبري کانفرنس کې په کابل کې ویل چې هڅه کوي لوبغاړي سره متحد کړي او د افغانستان لپاره یو قوي ټیم جوړ کړي. ډېره پام وکړئ راپور ته. په داسې حال کې چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د 2013 کال د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې درې لوبې لري او له کمبودیا سره هم لوبه نږدې ده. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم نوي سر روزونکي خپل کار پیل کړ. پیټر شکریت چې کرواشیایی دی د جرمني سلاوین سکلیزچ پر ځای د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د سر روزونکي په توګه ټاکل شوی دی. د فوټبال فدراسیون رئیس کرام الدین کریم وایي وروسته له هغه چې افغان ټیم د سکلیزچ په رهبرۍ چندان لاسته راوړنې ونه کړې، دوی شکریت د دغه ټیم د سر روزونکي په توګه وټاکم.
متاسفانه نتایج بدی که تیم ملی افغانستان در مسابقات داشت و همچنان
خالی کریم وی متاسفانه کوم بد نتایج مو چې په لوبو کې درلودل او همدارس په تیم کې مو داخلي ستونزې درلودي، د فدراسیون چارواکي دې ته اړ شول چې له سکلیزچ سره قرارداد ختم کړي او پر ځای پیټر شکریت مقرر کړي. پیټر شکریت یو زیرک روزونکی ښکاري او هیله من یم چې په تیم کې خیلی لاسته راوړنې ولري.
امیدوارم چې نو کارای خوبی وکړي.
خالی کریم په داسې حال کې د شکریت د راتلو په اړه خوښي وښوده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم او لوبغاړي چې پکې پخوانی تکړه کپتان اسلام الدین امیری هم شامل دی، له پخوانی روزونکي سلاوین سکلیزچ سره د ستونزو په خاطر له ټیمه لیرې شول. اخوا د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړي وایي چې د نوي روزونکي پراتلو خوښ دي او هیله من دي چې ښه ټیم سره جوړ شي. د فوټبال د ملي ټیم دوه لوبغاړو فردین کوهستاني او وحید الله ندیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: د نوي سر روزونکي پراتلو سره فکر کوم یو مثبت تغییر راتلونکی دی او پاتې درې لوبې چې په نړیوال مقدماتي لوبو کې لرو و به یې ګټو او تکړه ټیم به جوړ شو.
فوټبال افغانستان ته شوه
ما می خوایم کې ټیم ملي فوټبال
مونږ غواړو چې د فوټبال د ملي ټیم مرور لوبغاړي بیا ټیم ته راشي. کوم لوبغاړي چې مرور دي هغوی ته باید د راتلو زمینه برابر شي او یو قوي ټیم سره د افغانستان لپاره جوړ شي. دغه لوبغاړي هم درځوي چې د پیټر شکریت له ټولو نویو وړاندیزونو او سیستمونو سره به ښه لوبه وکړي. د فوټبال د ملي ټیم نوی سر روزونکی پیټر شکریت وایي چې د افغانستان د فوټبال د پرمختګ لپاره هڅه کوي او یو قوي ټیم به د سیالیو لپاره جوړ کړي.
And the team lost many games.
په داسې حال کې راغلی یم چې ډېرې لوبې موبایللي، ډېر لوبغاړي سره جلا دي او ستونزې لري. د بهر او دننه لوبغاړو ترمنځ به زما لپاره کوم فرق نه وي، ټول به سره یوځای کوم او د یو ملت افغانستان لپاره به د لوبې روزنه ورکوم. ښاغلی شکریت همداراز په خبري کانفرنس کې چې د معرفي لپاره په کابل کې جوړ شوی و یادونه وکړه چې له دې وروسته به ټول افغان لوبغاړي که له بهره هم راځي یو ځل کابل ته راځي او له دې وروسته به له تمرینونو وروسته د لوبو لپاره بهرنیو هیوادونو ته ورځي. ښاغلی شکریت وویل چې په ټیم کې ټولې ستونزې له منځه وړي او هڅه کوي چې تکړه لوبغاړي د هغوی د وړتیا په اساس ټیم ته راوبولي. د افغانستان د فوټبال نوی روزونکی په داسې حال کې خپل کار پیلوي چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د 2013 کال نړیوالو سیالیو په مقدماتي لوبو کې 15 سیالۍ بایللې او یوازې د کمبودیا په وړاندې یوه لوبه ګټلې. راپور مو اورید اوس هم رازو مرکې ته. د افغانستان د کرکټ بورډ د شپږیزو په نوم د کرکټ شلاوریزي سیالۍ په کابل کې پیل کړي دي. په دغو سیالیو کې شپږو ټیمونو چې د بیلابیلو سوداګریزو شرکتونو لخوا سپانسر شوي دي له یو بل سره لوبې کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي رئیس نسیم الله دانش سره زموږ همکار الیاس صالح مرکه کړې او په سر کې د دغو شپږیزو سیالیو د نوښتونو او توپیرونو په اړه له تېرو یو سره پوښتنه کړې ده.
یو هیواد د کرکټ
راتلونکي چې تضمینوي هغه داخلي کرکټ ته، او داخلي کرکټ څومره چې په معیار باندې برابر وي، څومره چې په انټرنیشنل معیار باندې جوړ وي، څومره د آی سی سی قوانین په هغه کې اپلای شي، په هغه کې ځای ورکړل شي، د آی سی سی ټول د کرکټ 24 قوانین، هغه سیالۍ د تا لپاره، د ملي لوبډلې لپاره، د 19 کلنو ځوانانو لپاره، د 14 کلنو ځوانانو لپاره یو ښه بیک اپ او یو ښه لوبډلې درته، یو ښه لوبغاړی درکوي. نو همدا وجه ده چې افغانستان کرکټ بورډ زیات تمرکز په دې ده چې داخلي داخلي سیالۍ په هر اړخیز نگانه سټنډرډ کړي، معیاري کړي، او د دې څخه زمونږ راتلونکو ملي لوبډلو لپاره ښه لوبغاړي د غوره کړي او تعیین کړي. همدا شانتې مونږ د ملي لوبډلې او د نورو 19 کلنو او الف لوبډلې لپاره بیکپ لوبغاړي یا شاته لوبغاړي چې د نورو لوبغاړو ځای بنسي پاینده کې مونږ ورزو، چې هغه د دغه شانتې سیالیو ترسره کولو نه بغیر بیا ستونزې جوړوي د یو هیواد لپاره. تیر کال په نسبت باندې سږ کال په ټولو برخو کې ډیر ښه والی راغلی ده. مونږ په نړیوال معیار باندې برابر سټیډیم ورته برابر کړی ده، او همدغه شانتي تیر کال په نسبت باندې سږ کال د سیالیو براډکاسټینګ کمرې ډېرې دي. لکه تیر کال په 9 کمرو باندې دغه سیالۍ نشري دي، سږ کال په 14 کمرو باندې نشريږي، او آینده کال ته هم مونږ هوډ لرو چې د دې څخه هم په ښه کوالټۍ کې او په ښه توګه باندې دغه ټورنمنټ ترسره کړو.
د دې سیالۍ نه څومره لوبغاړي به انتخابیږي او کوم کوم ټیمونه کې د لوبغاړي به انتخاب شي؟
هغه ټول نه اول مونږ دغه سیالۍ په ډېر ښه وخت کې ترسره کړې، ځکه مخکې ایشیا کپ او جام جهاني را روان دي، چې دواړو ته د دې لوبو کې که هر څه ښه پرفارمنس وکړو، خصوصا نوي لوبغاړو، هغوی ته چانس ورکول کېږي په نړیوال جام او په ایشیا کپ کې. تر اوسه پورې چې څومره ابزر کوم، زمونږ نوي لوبغاړي ښه نه دي ځلېدلي تر اوسه پورې، خو بیا هم بعضي ینګسټران لکه اشمت شاهدي او یو څو نور نوین الحق په نوم باندې دغه لوبغاړي ښه ځلېدلي دي، او دوی لپاره به چانس، دوی به په راتلونکي لوبو کې ځان ښیي، ځان به ځلوي، او بیا به انشاءالله چانس ورکول کېږي. په عموم کې مونږ الف لوبډلې ته، 19 کلنو ځوانانو ته او ملي لوبډلې ته غواړو د دې سیالیو څخه لوبغاړي غواړو.
ستاسو راتلونکي پلانونه د دې لوبغاړو لپاره او د دې سیالیو لپاره چې بل کال بیا انشاءالله بیا هم ترسره شي، د دې لپاره ستاسو پلانونه څه دي؟
مونږ خو د ملي لوبډلې لپاره ډېر وخت شپږ میاشتنی پلان جوړ کړی دی چې مسلسل د دوی لوبې دي. همدا اوس د شپږیزې نه وروسته لوبډله ځي اماراتو ته، هلته به یو څو تمرینی لوبې د عمان او د هانګ کانګ سره ترسره کوي. هغې نه بعد یو څلور ورځنۍ لوبه د پی این جی هیواد سره ترسره کیږي. د هغې نه وروسته بیا مونږ لوبغاړي د زمبابوې ټور، لکه مونږ زمبابوې ته لاړ شوي وو، 15 ورځنۍ لوبې او 2 ورځې لوبې مونږ هلته وکړې. اوس به زمبابوې په ډسمبر کې راځي، زموږ سره به 15 ورځنۍ او 2 ورځې لوبې کوي، چې د هغې لپاره به په دوبۍ کې دوی تمرینات کوي، او په دوبۍ کې به دغه د لوبو د ختمېدو نه بعد به لوبډله بنگلاديش ته ځي. په بنگلاديش کې به د ایشیا کپ لپاره کوالیفاینګ راوند هغه به کیږي، د هغې نه وروسته به ډایرکټ ایشیا کپ کیږي شپږ ورځې وروسته، چې لوبډله به افغانستان ته هم نه راځي بلکې په بنگلاديش کې به پاتې کیږي، البته که زمونږ لوبډله کوالیفای وکړه. د هغې نه بعد به لوبډله ځي هندوستان ته او نړیوال جام کې به برخه اخلي.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې موزه صفی الله ستانکزی په پاکه وبخونکي خدای سپارم، ښې شېبې ولرې.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو له زلزلو او نورو آفتونو وساته، کنه په بده ورځ خو هیڅوک هم نه در پکاریږي. حکومت خو به لومړی د پیښې خبر اخلي، بیا به کمیسون ورته ټاکي، بیا به د پیښې نوعیت او ځای معلوموي، بیا به د تلفاتو او خساراتو دقیقه څېړنه او سروې کوي، بیا به دغه ټول معلومات مرکز او کمیسون ته ورکوي، بیا به کمیسون دا تصمیم نیسي چې له زیارمنو سره څه ډول مرسته وشي. له هغه وروسته به مرستې روانېږي، او که لارې ښې وي، اقلیمي او امنیتي شرایط برابر و، نو مرستې به زیانمنې سیمې ته ورسیږي، او له هغه وروسته به یې په نوبت ویشل پیل شي، او دا به هغه وخت وي چې کار به له کاره تیر وي او په ډیرو به یې شناختې درولې وي. هی په حکومت کې نه دی، هی به په کار کې دی. د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
او
اوس پام وکئ نو خبرونو ته.
نتا خان
ګړنګ کنډاس
او ریخمینه ګلۍ
بے خبر آجانس خبر را کوي چې سیاست مداران د پیسې مداری په چارو اخته دي او له همدې عمله د هیواد چارې په ټپه ولاړې دي. خبر زیاتوي چې سیاست مداران هڅه کوي د خپلو پیسو ساتلو او یا هم د نوو پیسو د لاسته راوړلو چارې ګړندۍ کړي او د خوندي توپ ضمانت ورته برابر کړي، ځکه دوی ویره لري چې د هیواد د نیم بند امنیت خطر به د دوی پیسو ته هم خطر متوجه کړي. خو کارپوهان وایي چې نور خلک په سیاست مدارانو باور نه لري او ټول یې په مداری توپ پوهېدلی دي.
د بی خبر آژانس په اول خبر کې ویل شوی دی چې د بیان د ازادۍ له برکته په فیسبوک کې کنزل، دروغ، تهمت، بهتان پاچایی کوي او په تلویزیونی سیاسي بحثونو کې یو بل ته کنزل او لاس اچول. خبر زیاتوي له همدې عمله اوس زیاتره خلک هڅه کوي چې له فیسبوک څخه پښې سپکې کړي او همزان له تلویزیونی سیاسی بحثونو لرې وساتي. په تیره هغه کسان چې د همدغه بحثونو له برکته غټ چارواکي شول.
نږدې ده چې د کابل ښار د پنځمې حوزې په مربوطاتو کې پراته کثافات بیرته د خلکو کورونو ته ورننوځي. در په در آژانس خبر راکوي چې له همدې عمله د پنځمې حوزې اړوند اوسېدونکي په عذاب دي او وایي چې ښاروالي که د خپلې دندې په خاطر دوی له دغو کثافاتو څخه نه بېغمه کوي نو د ثواب لپاره دې دغه کار وکړي. خلک وایي چې د کثافت دانیو له ډکېدو وروسته د کثافاتو ډیرانونه دومره اوږده شوي دي چې نږدې د بېرته د دوی کورونو ته ورننوځي، خو له خپل لومړي حالت نه هم په بد ډول. د کثافاتو د چارو ماهرین وایي چې ښاروالي به ښایي په دغو کثافاتو کې د کوم ډول حیوان یا نبات د روزلو تخم کرلی وي چې سره له ټولو مرداریو او بدبویونو یې پریښې او لاس نه وروړي. ماهرین وایي چې حکومت د ښاروالي پوکي، ځکه اوس د دغه ډول خدمتونو د ترسره کولو لپاره د موبایل کارت مالی هم ټولوي. که نور څه نه وي، له خپلو مالیو ټولولو دې وشرمیږي.
په لوی روغتون کې یوې ناروغې مېرمنې د موږکانو د حملې له ویرې سا ورکړه. د بې خبره آژانس خبر راکوي چې په نوموړي روغتون کې د شپې لخوا موږکان په ډله ییز ډول د ناروغانو په پریزانو حملې کوي او د ټولو ښځینه ناروغانو د ویرې اوان زړه درېدو سبب کیږي، چې له همدې عمله یوې ناروغې مېرمنې د دغو موږکانو په لیدو او د هغې په پریزانې باندې د حملې پر وخت له ویرې سا ورکړه. خبر زیاتوي چې ښایي له دې مخکې به هم دغه ډول ډېرې زړه بوږنوونکې پېښې رامنځته شوې وي، خو ټولنیزو مطبوعاتو ته به یې خبر نه وي رسېدلی. د موږکانو د چارو ماهرین باور لري چې روغتون والاو به دغه موږکان د دې لپاره په روغتون کې پریښې وي چې د لوړ فشار لرونکې مېرمنې پرې وویروي او د ویرې په واسطه یې لوړ فشار راښکته کړي.
خبرونه خلاص شوه.
اوس چې په هر کور کې تلویزیون او په هر جیب کې یو څاپېړه موبایل ایښی، نو د جنگي فلمونو او ډرامو کتل خو د سترګو درب خبره ده. همدغه فلمونه او ډرامې ځوانان دې ته هڅوي چې دوی هم لوبغاړي شي، دا چې په څه ډول په چل نه دوی پوهېږي او نه یې هم مرابیان او هڅوونکي. د همدغسې شوقیانو له فلمي تمرینه مخبرو. وویل وویل چې دواړه ورونه د یوې ښې جنګي صحنې تمرین وکړئ، خو پام ووي چې د جنګ پر وخت سم صحیح حالات ونیسئ.
یا خو زه دغه حالت اخیستلو مړ کړم، حالات واخله حالات واخله. ولکه پوهېږم چې څه ډول حالات واخلم.
ساده کېږه مه، حالات یعنې ځان داسې وګڼه لکه د هغه چا رول چې کوې.
زه هم کوشش کوم چې هماغسې وکړم، خو بیا هم نه مني.
تیر په هیر، نن به زه ورته سم کار کوو.
سمه ده، ثبتوي هم که نه؟
هو ثبت به هم کړو چې خپلې غلطۍ راته معلومې شي.
ښه نو ورشه کمره یاره که.
ښه، خو پام دې وي چې د یو هندي فلم یوه ښه صحنه به کار کړو. څنګه؟
ښه صحیح ده.
ځه نو چې پیل یې کړو.
ځه نو لومړی ډیالوګ ته ووایه. تاج دیوگن یې او زه هم رشپوری یم.
آج میں تم کو ثابت کروں گا کہ میں کون ہوں.
میں تم کو جانتا ہوں کہ تم کون ہو.
بات مت کرنا، لے لو.
نہیں
کروں گا.
کم چان جوړ کړی نه ودرېږه چې پلان مو خبر کړم. زه تاسې ته وایه والي کانو
چلو ورنه تم کو بی.
اخ وای 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 وای، دوانی
مارې ما پر را ټوټایا. آج میں تم کو دکھا دوں گا کہ میں کون ہوں.
ورکشی
ولی چه خبره ده چی جاری؟
تو واشه پا کوتا که ده زمانو چال جور کرنه ده پا خبال منج که سرم رکنه.
ده تا پازه ولی وینی شوی ده؟
زیم موالم.
زیم موالی؟
او تولشی یعنی مات کرنه جر واشه چی سرم رنه که.
یلو
دامو چال جوڑ کرے دے.
چلو ورنہ ورنہ کیا کرو گے.
تاسی پا سما خبر نہ پوئے گئی. اوز بزر در سارا گورا ما
تم بھی بہت باشی کرو گے.
پازا میں وائی 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 وائی
سٹاپ ولی اچھا خبر دا
مالک تاغ دپلار علات خوبو را تختا تختا
کامرا
مپسی گرد زال لکل کئی واچوا
پازا میں
بلے څنګه ولی نه پوږ تمرین وکړ؟ موږ د کور نیم سامان مات کړ، کسان مو جوړ کړ، او ته وایې چې فلم کنسل شو. زه دې په بودیجه مودیجه کار نه لرم، په فلم کې کار کول غواړم. په هر قیمت چې وي اوس به فلم شوټ کیږي.
او ورته ووایه چې ډېرې پزې به هم پکې ماتیږي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ، موسکا احساس او نقیب لاروی. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
ناسه خبر لناسه چه ناسه ده چه ناسه ده بیناسه خبر لناسه چه ناسه ده بیناسه خبر لناسه چه ناسه ده دستور کو بلا واخلم ناس پماکر دستور کو بلا واخلم ناس پماکر دس بابا تے گزر پچمن بیا کر
The
خوشحال کم دوری نیام چی بیدار کرم پشکار ناره وهم چی لی راکڑا پشکار ناره وهم چی لی راکڑا دس بابا دا گزر بچ من یا کرم چمن کے رنگا رنگو